السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو یوه ساده خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو لپاره شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مندینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت اجزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بېطرفه بشري مرسته د بېطرفه بشردوستانه سازمانونو لخوا بشري مرسته د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان طالبانو له لوري نیول کېږي او شکنجه کېږي. آئی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آئی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولي دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستانی د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشان څخه دی. حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبه پر ورځ په استانبول کې ونیول شو. دوی د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومت افتنیولو په اړه څه نه دي ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تمه ده چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په وروستیو څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیز لور ته د دارفور او کوردوفان سیمو پر لور غځېدلې دي. له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړې د درېدو لپاره څو ځله اوربندو شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکوونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته لتلو منع کړې دي. خو په افغانانو په ځانګړي ډول کنجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکي حالات به نور هم ډېر ټینګلی وي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لیوی وګدیګ دوخمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړولو لپاره موږ مرانه اقدام کوو تجاري مواد هلته انفجار کوي.
او د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوبتل کې له وژونکي پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سار مو په خیر. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته له څه باندې اووه میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک ریټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکوونکو غوښتل چې تر ثانی امر پورې دې کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې ده. په دې او دې ار ون یو شمیر نور پښتنو لپاره شفیق همدرد چې د چارو شنون کې دی د ازادي راډیو سره یو مرکه کړې ده.
زه پښتنو نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوی خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني، او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغسې تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالت به نور هم ډېر ټینګلی وي.
همدرد صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعت کړي چې دوی غوښتنه کوي، ولې دغه اصول باید د دوړو لوریو لخوا د نړیوالو او طالبانو لخوا واضح او څرګند نه وي؟ ولې دی وبل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشرانو د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي ځینې کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات د خوانه نیول کیږي، او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نننه هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډول ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله غوښتنه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات مؤثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دی کې اصلاً د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات یې وضع کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یاخن د نړیوالو سره لري په دې نورو خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چېرته دا تاسو چې د ډیپلوماتانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماتان، که چېرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسي، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبوره دي، همدا یې مسؤلیت دی. همدې دپاره دوی پیسې اخلي او په هغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخه که تاسو وګورئ، دوو کلونو وړاندو ته هغه اول کې ډېرو خلکو د دوی دپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې، حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوحې د تړون د خبرو هغه د پروسې مشري کوله، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ده ظاهرېږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د چارو شړونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو او د دې بندیزونو د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
حتما خبر یاست چې یو ساحتی اوپتل چې د ټایټانیک کښتۍ د لیدو لپاره وتله تر دمګړې پوری برخلیک نامعلوم دی. ځې د همدې په اړه باندې د وروستیو جزئیاتو پر لور ورشو. د سمندر په تل کې په یو ساحتي اوپتل کې لوژونکې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې اوس په زیاتېدو دي. خو د توریزم د صنعت څارونکي وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته یې څو شتمنه سیلانیان بولي ورک شو او وروسته معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیره اونۍ په یو پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوي دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپله اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه که سپرلی لیږدوي، که علمي څېړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې 6 کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوبتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوبتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته له ښکته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوی میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پال هنری نارجلټ د دې اوپتل سپرلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه کړې. جو بایډن او نریندرا مودي پرون په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د ټکنالوژۍ د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته او بیا صدر اعظم مودي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی. جزئیات دې راپور کې.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگټن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند به همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښت ته پاملرنه سره ډېره کړي. د ښاغلي بایډن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغییرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافټ شرکتونو مشران هم وو. نریندرا مودي ته تر دې غونډې وروسته د غرمنۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. د هلته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو ستاینه وکړه او ویل چې دا همکاري یوه نوي پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشره کمالا هاریس یې څنګ ته وه، مودي ته مخ واړوه او ویې ویل چې واشنگټن او نوی ډیلی دوه ډېر ستراتیژیک شریکان دي. اغلی هاریس چې مور یې د هند د تامل نادو ده، د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند د مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړې کچې ته رسېدلې ده. دې مودي مخاطب کړ او ویې ویل چې صدر اعظم مودي، ستاسو او ولسمشر بایډن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بېلابېلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند د همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگټن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نریندرا مودي د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سیشن بی په ورځ پیل شو، په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ویل بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې چې لنډی سیاو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمهاله میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 50,000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکي دي، په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه کې راغلي که د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منظور کړي، لږ تر لږه 50,000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لږ تر لږه دوی میاشتې تیروي تر هغو چې د امریکا لخوا د ځانګړي مهاجرت ویزې یا SIV ورکړل سي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکي وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دې اړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سوي د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کیږي چې بله میاشتې په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بلقوا عواقبو په باب پوښتنې مطرح کړې دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور، ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي، د دې موافقې په باب د ابتدایه ارزونې وړاندیز کړی او اندېښنه یې ښولې چې ځینې کډوال شایي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکوونکې په نارینه کارکوونکو نه بدلوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي طالبانو د اپریل میاشتې پر 15مه په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې ښځې له کاره منع کړې چې اوس دغه ښځینه کارکوونکې له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یونامه مشرې ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تللی، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له په نښه کولو راوګرځوي.
راپورنه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتوست څخه کډوال شوي خلک چې له یوې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو او پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي. دوی وایي د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تېرو دریو میاشتو کې لس ماشومان ډپیان شوي او لسګونه څاروي وژل شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې دا ماینونه او ناچاودي توکي پاک شي.
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسېدونکي له نږدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپلو ورانو مینو ویجاړو شوو سرکونو جماعتونو ویالو او شاړو ځمکو ته ستنېږي او غواړي په خپلو سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 نوي کاله وړاندې دښمني پیل شوې وه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغ جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودي توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمېر څاروي وژل شوي دي. د کشتوز 2 تنه اوسېدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلي وو. مونږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دغه ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه مونږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکوو او نورې دېخوا خپل چاپېریال کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کېږو.
پکې ښکاره جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې مونږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره مونږ مړه اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي، ګنشمیر حیواناتو انسانانو د هغوی د تلف کېدو سبب ګرځېږي. دلته راتلو سره تقریبا 10 نه 12 نه زیات شدید زخمیان موږ دلته لرو.
د کشتوز قومي مشران وایي د ماینونو ویستلو او له نورو چاودیدونکو توکو څخه یې د سیمې پاکولو لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه ګڼې غوښتنې کړې. ژمنې ورسره شوي خو عملي شوي نه دي او له عملی ځاني او مالی زیانونه ګالي. مولوی نعت الرحمن رحماني
مختلفو ادارات ته خاصه د نمائن پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورید باندې وختونه هم تر سره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحه ته باید د نمائن پاکي ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپېریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق لدې اقدامات.
په په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي چارواکو د مینپاکۍ مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوز ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې پخوانه خښ شوي مینونه وو په خلکو باندې الوتې دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونڅا شوي دي او کوم چې الوتې په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلي. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکۍ مؤسسې له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکۍ مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیږي نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبي ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه یې نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودي توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم سپاسی را لګلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلو بغاړي ونې سي ورلڈ کپ کے خلو مکڑی بریا راوڑی افغانستان لپارا افغانانو لپارا.
السلام علیکم اکوڑا خٹک اوائی کیم نا دلتا سلگنو خلق اسی گی دے کیم کی او بزرگنو کورنا دی ترسنگ بورنگ دا دماجرنو او سکولم دماجرنو دا دلتا منگا جون کو دا سلوی خوکلونا او دا خلق راضی دی دے او خلق تنگی کیم دا دماجرنو او کار تم نپری دی چی دلتا تاسو دیوال والے جوڑا ہوئی کورنا والے جوڑا ہوئی لوڑ پوڑو چارواکو تری دا منگا دا غاق برسی گی.
طالبانو کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په اغماش کې او د مور میری فرق شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نو ورورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه یو، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دا هغه پارک لري کې د مور مېری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته خپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکاره یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو پاله کړي دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپیزر رسول بلده خصوصي خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و، تمځکه داوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مان مونږ واخب لالو اجمعروف نومې دي. د دې په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې باره و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د خلکو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ دوه ویشت کالداري ولاړې. نو زما دوی ته دا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د محکمو کارونه بند کړي کې بندوای نسی ورور نو دا کارونه ورچټکي و دې و پندله دا و هغه دوه کاله په بر کې نیول دا بیخي غټ مشکل دی. دا ډیر غټ مصارف پر داخل کو باندې راځي. نو بس الله تعالی دی وکي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ورور دا محکمې یا بندي کړي یا دا کارونه ته چټکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
مننه لته سټولو چې دروسه پوره الموک سره ویو د ازادي رادیو خبرونه مو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاره هم سلیر وی ساته ژوندې خبريږي. الته هم زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. قبل کې نږدې کېږو د سهار شپږ نیمو بجو ته. یو ځل بیا هم د خبرونو